آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي ځینې په ایران کې د حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړي دی یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړي له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړي دی ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي دا پیغامونه هم سره اورو د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی د غپلاوی حالت له پانګوالو سره او د غراز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی دا چې دغه ډول تګراتګ څه ګټه درلودلی شي په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي په دې اړه مو د چارو له متخصص سره مرکه هم کړې ده خو راځي پایل دا اوریدونکو په پیغامونو کې وو
السلام علیکم سلام شه په خیر اس خیریت ته زه در ازادي راتیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم زما د اسلامي امارات څخه دا ییله ده چې موږ د بازي افغانان چې د ایران د کارګری او ویزی لري و سې ایران دا چل شروع کړی دی اوس مثلا زماره امارات زما خپل پاسپورت د فاریاب دی دا چې موږ شروع کړی دی شو خلکو ته که چا د مربوط د ایرات نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یا ورسته ویراته وایستاسته د کارګری پروند چې د پیارات پرته ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسته بل ځای د کندهار بل ځای ورسته دوی وایستاسته پرونده ورسغه په هغه ویرات پرته ده په کابل کې پرته ده هغه د هغه ځای چې ورسته بیا وای ته باید چې راته ورسته دا کوم لوبه شروع کړی ده دا باید چې امارات ووایي دا سم کې د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومټریک پاسپورت وار کنسولګری چې وشاته نږدې وای دغه څخه ویزه ورکوله دغه سیستم ما د امارات څخه دایل د چې سره په مخه ورو کې ما ډیر ضروري په پور کې ولاړم پاسپورت می جوړ کړی را لمه یارات د یارات څخه ولار سم مزار ته چې واره نو مستاده کارګری ویزه د تبع چې ولار سي یارات دریم ور بیا را لمه یارات یاراتم ویزه را نه په برته دغه سره په مصرف شو کوته را لمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ممکن ورکوي د جمهوریت په وخت برکن چې پاسپورټ ورکوي د بایومټریک کنو باندې کې دا کومه لار ده بس دغه کدونو ټول چارواکو سره پر یو طریقه کې شریکه کوي بس د خدای په امان دي
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دا د سلام دا د ایران قسمی سوی کچوک داگه خبری کریدی چه تو همورتو مرچمونه ری کچا بالا ری حکومت جور که افغانستان که ترچمونه نوستا پا ملک پلا ترچمونه حکومت جور دی تا سنیانو تا حق پر کریدی زاهدان سنیانو تا مخبال دیش کالا زورم تکشه کریدی یو سنی دیوال چه مازی درجه دار معمولی درجه دار لگی سنیانو کستا تا چی شد که سنیان تا تول کرمان و سنجان اسفحان شیراز تول کنونی کشی گازی در تا یو کپسول گاز آقا دی پا آقا وقتی پا لکت ما نبوی لس کلو گیس تاو تا حق کر کرید سنیان تا چی پا در تا زمور پا افغانیشان گلاس واهنه که
سلام علیکم پیداموال لغمانه ما د لغمانه لشن ولسوالۍ وسیدون کما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازان اوس دلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه پازاپ نن بای تم تل نشو او منګه هغه هیوادل چې نتی ځواکونه منګه وینو نو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف تم تل نشو
السلام علیکم انټرنټ خبر یو استاد فکراف نو د خپل ټول همکاران ته مو در څه په سلامونه ورسېږي موږ درمانه ما وښتنه مې ده چې مقصد سمو د پماجرات باندې زه دوري د ایران په خپل باندې پماجرات وزه د تمځون په خطر کې دي تر هغه ګور د لاسه او پاکستان چې د پاکستان سره باندې په لمی کې دا چې څو پاکستان د طالبانو سره لاس یو موټی دی دا وانه چې په وخت مهاجر دا غواړي چې د طالبان دروازه لاندې کې سره او بل خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شول چې د کچې د شخصي ګټو لپاره تر هغه وروسته کار کوي او موږ د دې مابند د طالبان څخه لا غوښتل جمهوریت نظام ده هغه څکره دی د ځان دوستانه بولي هغه د ځان دښمنان بولي کړی په قتل ورسولو دا دوه کالو په تېر چې دې په لاسه بچي ورغلی د څو نو افغانان یې په قتل رسولی دي نو د خوا دا پیغام ور ورسول چارواکو پورې چې زه په مهاجرت باندې د افغانستان نه څخه بیا به څنګه سره اړیکه نیسو کوټ کې راوشي خو ډېر به شي او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر که موږ به خپله دغسې زه کښتۍ ته ځان رسوو نور خارج به وکت وته زه د افغانستان نه څخه وځه نور مو ژوند درته په خطر کې دی.
السلام علیکم صفی رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې ډېر شوي دي ډېر په ازل ډېر په تکلیف او دا اوس د افغاني رواجي دي دا خو ټول په تاوان کښې دي وله دا دې ژر نه دغه کېږي نه رواجي طالبان کرا کرا په کرا کرا یو په یو ډېر مصیبت سره به مخامخ شو. سلام
کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس او دا میسیج ازادي راډیو ته پرېږدمه چې زه یو معیوب یم او د طالبان چې دي معیبین ته کوم اوس ما کارډ جوړ کړی دی او په قطه میاشت 3000 افغانۍ راکوي او زه یم یو محصل دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او که کور ته خرچه کړم نو که زما میسیج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام زه حبیب الرحمن ځواک یم دا مهال په ایران کې. افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزوري شوي دي نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې نو د افغانستان بل حکومت باندې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی هغه اړتیاوې باید ورپوره کړي. باید د کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي څو پرله پسې لوبې دوی وبایللې مونږ داسې خواشنیو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي لامل یې څه دی.
سلامونه د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته یوه پیشنهاد مې درلوده مونږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو د دې په ځای باید د تیرو حکومتو فسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالرې یو یو وزارت پیسې وړې دي هغه راولو هغه پیسې بېرته راواخلو د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کړو او دا اوس چې کوم برینام سرکونه جوړیږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې مونږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو په سرکونه مو پراخ شي تونلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي نو د مونږ تاسو اوسنی صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي بیا په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوسټ باندې څلور مزدوران کار کوي څلورو ساعته به شي ځکه په بر کې به خودکفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې مونږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو دغو دو شیانو ته توجه وشي ځکه که بندونه مو په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به مو آینده ته ستل شوي وي اوس د معدن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډی به وي او دغه دوه شیان چې مونږ تر ابده په ابدیږو دا به په ځای پاتېږي.
السلام علیکم زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي، او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کړي، او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، یا تورخم سیمې ته ځانونه ورسوي. ومن الله توفیق جمعه مجان د پکتیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوال یې واوري. نو زه یو فلج معلول یم، د افغانستانه خبرې کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی د افغانانو سره ډغرې نه وایي، راد شي د افغانستان امنیت، راد شي د افغانستان ازادي، راد شي د افغانستان هغه وطنو کې دی وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده، نو نورې د ډغرې نه راسره وایي. زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان د پاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته، او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي، نو دوی نسو کولای سي چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لویې لارې ته دې انتنونه راوي، تر څو پورې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل سي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم والي، والي صاحب ته زما دا عرض دی، د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې، یو نیم سل برمې اجاړه کړلې. دا شکل یې اجاړه کړې چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تخار ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده، پر برمه باندې هغه د ونو خلک راغلي دي. پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دی، ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز خوا سره وکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې، خلک خواران جنې ایسته سوله، حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه، یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دښت کې چولاغه ناست برمی ور وجاړه کړی وس هغه رنه خس مرڅو کو دغه معلومات مرسته نه کیږي داود شیخ صاحب امر دی کده مولا یعقوب صاحب امر دی کده محترم والی صاحب امر دی دا معلومات مرسته نه کیږي نو دا سپیش سوداز مو ځارڅ کڅو کاوري دازمر خبرې کڅو کاوري دا د نشر کې تر شیخ صاحب پر دیم ورسی د مولا یعقوب صاحب پر دیم ورسی او والی محترم صاحب خلاده تنجدی دی هغه بیا ووري نو دا رقم وز از مر سره وسوله او کچيري مشته د سیو غټه کبیره ګناوی خو هغه به مش په ځان سره فکر وکړو بیا د حکومت فکر راته وکړي مش به خپل ګنا ایست کو د ځانونه به اصلاح جوړ کو مش ته د معلومات وس نه کی خو مش د سنشته د غره ازارګال څلګش کاله 15 کاله د دش خوره سوي دي
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاری یم نو موږ ته په همخ کې دولت کې او په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو موږ ته دغه وس پرې به هنتنه یو د هنتنه سره موږ ډېر سونج لرو مسافر مو په بهر کې شوارو کې مثلا نه کولی څه زنګ وو کله خپل مې مشکل لرو نه کولی څه زنګ وو تماس ونیسو مګر دا وخه جو شل دي کې نیم ساعت غونډي ته یو د غونډي ته وخه جو بیا تماس ونیسو دا هله چې موږ د ازموږ د تر یو ځای پر پخش کې تر یو ځای پر د امارت لوړ چارواکو پر ورسیږي
نو می صدام سند د حقوق سیاسي روم پنځه تن مستلم نظر لرم غوښتنه د ځکه د لوړ ځکه له واندان او له غوړو چارواکو او غوښتنه وکړي چې یو غوړي د مسلم نو بد غشاول نه ورکی سمستارونه پای تر رسیدي خو بد غشاول نه معلومه او نور مدرسو نور کسانو کې مسکم شاګردان یو ته امکانات او بدر شهر سور کې دلی برخه کې مستونز دي کسانو له لکیږي چې یا په طالبانو لیکو کار کړی وي او کسانو په ځان شنو ته د واستونه کار اخته کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي او بدر شهر د سمستر نه پات رسیدي بدر شهر د مو نو پلان کې لري چې د سرنومې شو په ځای دوه میاشتې بدر شهر کې
د العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سر په تماس يم سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کشتونه چې کړل ډیر ضعیف دي او خاص اوبو ته اړتیا لري له مسولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي اوبه راخوشي خوانه سکل زیات وچکالی ده
زل غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریدم د ازیش خانی امکانات نشته مخ کې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو وسه ټول خلک دی باندې راوړي زه هله کوم چې ما دا پیغام دی رخچا رئیس پر ورو رسو چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي د خلک ډیر مسکینان دی یا دبليو پی یا ایم ای پی یو نصیب دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي نو د خلک ډیر تکلیف دی
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري باغ لري دوه درې زره تاک انګور لري درې کاټې ولایي ورکړي دي دا به شو خیدر ته وایم او داسې خلک ستاسې واړو بچیان بشي دي ماخام په کور کې لري یو یو لاک ورکړي دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکوب خلکو په کورو نه وګرځېدو خلک یې ځان ته کشب نه کړلو
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده وروره د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شلی او داس شی دی وروره پر خلکو باندې خوشکې هم کوي چندانې سړی نه دی وروره رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې کار هم سم نه اجرا کوي دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی مطلقه نه ده د ګلستان د ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر قراره شي هم سم د وظیفې سړی ولري وروره السلام علیکم
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې لړ چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111201
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال له دوی سره کار کوي دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی اغیز به چوي په همدې تړاو می د افغانستان د سوداګری خونی د مدیره هیئت د یو غړي ازرخ شافیزی نظر وپوښت.
هر کال پونم د مجلس میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل، او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې، او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې، او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې څخه راداوتول، او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه، او په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظی صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي، او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري، او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي، یا اوپیک ته ورکي، او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمي نه دي پیژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي، او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي، او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولای شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلي؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبع د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولای، باید دوی اجازه نامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي، او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره یې ټینګ کړي دي، او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي میلمه قدرمن اوردونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي میلمه په دې پروګرام کې ستاسو قربانه يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چې اوس یې سنگارتون تړل شوی دی او د عید بلمن بنل لري. دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
دنه وی ته ماشایي ما ازل د کابل ولایت د فرزي ولسواله پتیر د طالبان دوره چې د اعلان مخکنی دوره زه لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته بیا مونږ په دې خبر کو سېدو بیا څور اوس کله نو د سبا خپل مې چراله له په خبر تا تقریبا یو 15 کال مخکې له جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکیم په نوم ماته پیدا شوم، نو د پلار د زوی په هیله او بس خدای ما نیلی پیدا کړ. دې کې بس انسان په خیر او شر وي، خو شاید دې کې بس خیر و. بیا موږ هم څلور کلن په پاکستاني ښوونځي کې موږ شامل شو. بیا دغه کچکې چیز ډېر یو سنسونه چې موږ لس کلن چې پنځم ټولګي ته لاړم. بیا پلار مې وچ نور جدی پیغله شوی ده او قد جیف شوی ده. تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو. بیا زه پاتې شوم، نو زما ټول د همزولې به تلل مکتب ته ځم. زما مشر خور موږ دواړه پاتې شوې. زه د مشر خور نه د قد نه لږ جګ هم ځم پاتې شوم. هغه هم بېچاره پاتې شو کور کې. بیا په دې کور په کارونو کې لګیا وو.
که په دې اړه راته وایي نظیفه جان، چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بېرته مو ښوونځی پیل کړ، څو کاله د فاصله پاتې شوه منځ کې؟
دا مې فاصله ډېره پاتې شوه، تقریبا 10 کاله فاصله مې سره راغلل. بیا غینه ما انتصابي امتحان مې ورکړ اریانا لیسې ته. بیا څلور کاله دلته مې درس وویل. بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې لسم سنف کې وم. بیا یو هغه دیني مدرسه وه، دلته زه لاړم امتحان مې ورکو. بیا هلته د استاد په حیث قبول شوم. ماته تقریبا د میاشتې 4000 افغانۍ ورکول. مور مې خیر دي لور پیسې پسې مګر تا چې تا ته د استاد په حیث دلته قبول کړل تا ته یو تجربه وي، د جرات به پیدا کړي. دلته نور معلومات د استادانو نه باید ترلاسه کوي، د همکارانو نه. بیا دا مور مې ډېر مونږ تشویق کړل. بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله، خارجي بورسیه د مسترو. نو بیا پلان می هم مانیت وینا نور نکی. بیا په هغه وخت چې پلان می وفات شو، خو یو بخې بیا پلان می وفات شي، بیا د کور مکمل مسولیت ما راغلل. بیا مور نو چې لوري دا هم بیا نه کی چې تلار سي زبل ته یوازې هم بیا مو تستون. بیا ما بورسیه ما خرج کړل. په هغه بورسیه باندې مونږ دوه بورسیه کاردان پانتون ته مونږ وځو. زما زمانه کې شخور نه. بیا موږ دوانه په شریک بتلو پانتون ته په شریک به راتلو اوس نیکه مرغه چې تیر کال ما پانتون نه فارغ شوم او د طالبانو کې پانتونونه چې بند کړو دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې حده بس په هلو ځله باندې ځانم ورسول مجبور نه تم کې توکل په الله چې څه کېږي.
نظیفه جانې که بیرته پاکستان ته ستانه شو دا غږ کیسې کراته وکې په کمپونو کې تاسو هلته یو څو کاله درس ویلې پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړې دا غږ کمپونو کیسې راته وکې هلته ښوونځي څنګه و او افغان ماشومان چې د ښوونځي او تتلل تعداد څومره و دا غږ ژوند یو څه خاطرې راته وایه.
دا پنځه کاله چې موږ هلته درس خو ډیر زیات د کور نه بد رقم بمونږ فشار و زما د خپل امغان یو هغه کوټ قائم کاوه بیا پلان می هم په هغه وخت کې کوم هم درنګ ته مې وای چې دا انجنې قائمم کاوه سی په مکتب باندې نه سني جوړي دا په قائم نو کې بیا مور وای چې زما اولی نه تکړه د دې درس موایل سی او قائمم کاوه شي تر دې هته چې زما فرغونه نو ولې د دې تقریبا شپږ کاله نه هم وو په بیا موږ یې زمونږ د ځوان کار دوه کار کولی شي د دې ته مو وایي چې مکتب ته نه ځي تر څو چې هغه چې درس ووایي نن ته چې اول څو کې چې سامه چې د ماجدي نه مکتب وا د حضرت بلال په نوم یادې ده هغه د سویس هیواد طرف نه حمایت کړه مکمل ټول ماجرینو تر دې هغه په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم مونږ ته په یو سنف کې وو په یو سار چې خبر کړي و چې هیڅ نه و تقریبا یو دوه درې میاشتې چې هلته لاړم بیا چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې زما د لهجې نه او د هغه پاکستانیان د لهجې په نوم سکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته خو بیا تقریبا اول څو تدری کاله پورې د پاکستاني مکتب ما تدرس ویل زما زما نمشه خور مې هغه هم را سره و دونه په شتي کې غوښنو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور مې وېدام لیکي دا انجنۍ ته بلا چې اردو او انګلیسي زده کی د دې خپل ژبه مهمه خپل ژبه دا چې باید دې خپل ژبه باندې لیکلو څه دې زده کی بیا د دې فکر کوم یو بل مکتب او هغه نړیواله باندې باندې ملاله خوانه بیا مور مې د هغه ځای نه مونږ سي پارچا کړ مونږ ویل د فکر مکتب ته بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل بیا په دې څلور کاله کې سهار وختي موږ مور ته سوال بیا به چې جمعه ته تقریبا جديد درس په موبایل بیا چې هغه نه وخت به راتلو موږ شریکي کور و کله ورځ بچي تیار به وو کله ورځ بنه وو اوس زما وړ وړ خو نور هم و او مور مې میاواز و ټول مکمل د کور کار زما په مور و هغه هم ځوانه امغان مې هغه خالین کول نیا مې هم ضعیفه و اخو مل مستیا او مسافری کور و د کوم کسان خپل خپلوان چې د کابل نه هم چې راتل لاله نو مل مستیا ډیر هم زیات مور بیچاره مونږ ته رسیدلی د سلیګي کابل نه شو دا هغه وخت دونه کول چې دا درس نه پاتې نشو او تر دې هدا خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما د خپل جان چې حالت ته شو یو زه خو خوند نه لرم حالت ځکه مور موږ هیڅ نه پرې نه پرې نه پرې خو دل چې موږ د میکانو سره کینو پاس او درس نه پرته چا سره خبرې نه کوي چې چیرې هغه درس د درس مرسته کوي خلاص دی ورسره چې نه کوي بس راځي کور کې وسته خو پلان یې هم لک بس خو یو خو په دې مثلا چې بیا دا څو چې ته نو مستقیم کالي به بدلول بچو یوه فون به ما غوښتل بیا وځو مکتب ته چې دولس بجې پر دا څو د مکتب نه یا وځو کو ته ورسېږو نو بیا په قانون کې نه سو ته شپه کړم زوم او ته کلام زما مشر خور و موږ به کې نه سو ته هم ته شپې لاس په جو پوری موږ قانون کول یا زمو کورونه د نه هم کې نه سو ته 12 بجو پوری موږ کورونه د نه هم کول بیا چې سهار وخت به د څه په سیمه د مسجد ته وځو یا ورځ نه سي په مکتب کې زه به وښشم نو بس ډایرک آلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نو ډایرک د مکتب نه لکه مکتب هم ډېر نږدې و هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض چې وي د راځئ یعنی کیمو او نیانه او بس دور نه مهمه مور مې خوښي ومنه من درام چې ما په لوسه شوی نو بیا کله چې راغله دې خوا بیا د سرې د اوس په مکتب کې بیا وای چې سحر چې د سرې ما جنا وای دا ټول تاسو ته دې چې دا درس وای سحر وخت یې مرزي او دې تاسو د خو ماشوم دې ته چې یې نه ورکوي نو جالب دلته او چې زمونږ کې جړل مو مې وای زه شو ورته چې حیران باندې زه وای تاسو چې پیدا شې نو دې څه بد خوې به کول دا انجلۍ پیدا شوې دا ولې الکونو شو خو وای تاسو دې څه ورته نو خو خې دې وای دا ټول انجنیر کان سبا و دې پر دې کورته دي بیا نو زمونږ دې څه ورته تاسو تعجب شو ته داستان کول ته صح حالت ولې دې څه تجربه پیل کړه پاینا هر څه باندې چې اولاد په اولاد وینو چې دا خو د انسان هغه جهالت دی چې وایي چې دا لږ دا او دا انجلۍ ده
نظیفه جانې څو خویندې هستی
موږ نه موږ نه شپه خویندې
ورور نه لري
ورور لرم خو موږ پنځه خویندې موږ مشران یو بیا ورور نه ده بیا ورور نه یو څه وړه کوي خور نه هم ده
ښه ښه زه شکر چې بلاخره خدای پاک ورور درکړی ده
او بس ورور نه ورک کز مونږ بعضی وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله نسې را سره خبر وکړه بس ما تو زمونږ ورور نه و تو زمونږ د سر تاج هغه په خندا شو ولې ما خو په دې حالت کې زمونږ په کار راځي دا د مونږ چې بس بیرون دی خو اخوا ځو نو تو زمونږ محرم یې مونږ سره ځي ورځي هغه وایي بس څه وکړم تاسو خلک چې تاسو ورور لئ زه به څه وکړم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم چې خو بس خدمت خدای په خپلو پوهېږي خپل کار باندې ژوند د زندګي ده په یو طریقه نه په یو طریقه مختلف ده په هر یو کورنۍ کې څه ناڅه فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د تبعیض ستونزې وي نو یو څه ناڅه ستونزې پکې وي خو د فقر ستونزې
پکې
وي د هر څه مکمل خو مینه محبت پکې نشته د هر څه په هر یو کور کې خو جلا جلا څه په هر یو کور کې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کور باندې
امين نظیفه جانې تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا بل هنر مهم چې زه خبره شوم چې قالین هم وبدلای شي هغه دغه هنر مهم زده چې قالین ګنډلای شي د سنگارتون پر راته وایست اغه مسلک مو چرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوې دا او نور سنگارتون د اجازه نه ورکول کېږي د طالبان لخوا څومره مودې سره ایت کم شوې ده
نو په کور کې دا مکتب ته اجازه نه ورسته او زیاره د دې سیاسره د یو کس هم ورته زده وي بیا هغه مو سره مې وایي سم خو ورته بیا هغه وایي چې ماش نه ورکوي نه خې دې ماش نه ورکې بس ته دونه ور زده کې پیسې مې څوم کوم څه نه شته تقریبا په دو درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته زده شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوې ده تاسو باید ما ته ماشم وټاکئ بیا وایي کومه ستونزه نشته په هفته کې راسره کار وکړه جمعې په ورځ ته یوازې راځه دکان خلاص کړه استاد ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا فایده ګټه استاد شي پیسې مده بس بیا خور مې چې هلته کاري شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې موږ لکه کم شو دا د پلار تداوي شو د دفتر سیسو د دوا شو دا غیته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما د زمانه موږ کشر خور مچ دا غیته غاړه و بیا د خو یو شبکه هم ما پنځه سنه زموږ یو استاد ز بیا په علوم د دې زده کړې کې په څنډه کې د ټول نظر خو منو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځای کې استاد خپل استاد سره مخ کېدل بیا زمانه مرسته غوښتل بیا یو بل استاد هم ماته چې دونه د دې زده کړې فعالې زموږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنانه افو بیا کته کوي چې هلته راشي تا ته اتمن اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې تم زما په فکر ته مناسب دي یزه چې کور ته لاندې مور ته نو دا خبر یې پلان وای نه لږه مزه شرایط خراب وي ته پیغلې ما خیر دې زه خیا باز نه زم د مور ته سره زي که ته غواړې نو پلان ته غوښتم دې سره سره وای نه چې مور دې خو سماله بیا زما مور می غوږم ګوستان د مولاړو د خوځو شبکې ته دغه د ایستلم د ډاکټر صاحب ذاکر هغه سره خبرې وکړو بیا وسنه کوم ستونزه نشته یا د بعضی وخت د خوځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغه د خپلوانو د خوځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخترع لنا خصوصا د طلاق د اظهار د خلع بیا د دین د لحاظا بیا زما نه پوښتنې کوه چې موږ څه وکړو یا مثلا کومه ښځه د خاوند نه پرته خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول خاوند یې خبر نه و په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شم نو داسې وخت بیا چې په ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی نو بیا چې زه لسم شتمس کې وم د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندګي د تاسو انسان یې نو څه نه یو حادثه نشي حالت هم ښه نه ده بیا لارم پلار مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت کې لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستې ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي زه مریض یم خو بس سیاسر وي چې دې ته اجازه ورکړه بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل تر دې حاته نور انجورې به ویل چې ولی دې کې چې دا د چا لور ده تاسو دې ته دا پریږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي موږ ته اجازه نه ورکوي خو بس همسنفیانو څهنهڅه یو بخیلي خو بس وي د ښوونځی دوره ده نو دا کارونه خو اسمانې چې نه وي بیا خوند په کې نه وي
نظیفه جانې د دومرهحالت
و په تېرېدو سره جمهوریت دوره پلار مې کور مې د راژده د لارې نه د کور مصارف پوره کول او زه مدرسه کې وم بیا هغې نه تر څنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه پورته کوي چې دلته مونږ راشي مونږ سره د فاملي مشاور په حیث مونږ سره کار وکړي بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم
نظیفه جانې د دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تېرېدل د کور کارونه په اړه ته ووایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده ده څه ښه پخولی شي
اشپزي خو زه به دا وایم چې پېښور کې چې مونږ به وو زما د پلار نیکه مې وو چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي یا د پېښور د هغه نه بیانو ډوډۍ هېڅ پند نه راکوي اوس هم پخوا هم بیا هم بعضې بعضې نه بیان مو پیدا کړي چې هغه ترکمانان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا مونږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې مونږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا ولس کلنه او شپاړس کلنه ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل بیا د کور اشپزي او د کور صفایي خو ځکه کار نه وم څنګ کې مونږ ته پرېنښودل چې مونږ مکتب ته لاړ شو بیا مونږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و ته شل کلنه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او ښه صحیح خواړه مې پخول خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجې وو چې زما فیورټ خواړه چې د وریجې ده نو مور مې وایي او څه چې خواړه ستا خوښېږي نو هغه خو ډېر ښه پخوي چې د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښېږي هغه خو نه د سر نه تېروي ما چې مور د وریجې څه پخوم دا خو زما خوښېږي زه په مینه یې پخوم
وایه هغه نورې په تخمنې پخای او چا چې خو هغه تلګ ډیر پام کوي خستې پخې په کابل کې مو چې خور سره کله ارجګای پایل کړو د اېدی او منبش اساس لپاره اوس مهال چې د ارجګا بند شوې ده په دې اړه لګ راته وای او د ارجګا د دورینه د خطرې او لنډ خطرې ته وایې چې تاسو مشتریان دلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړي چې کلندې ته وایي چې دا وخت کم ده طالبانو مېرمنې به درته لاس من فیشن به مورته کول په دې اړه ته لنډ وایي
زه به یو موضوع هم چې دا اوس چېونه بیا وخت هم کم ده بې پاتې کېږي. زما پلار دائم همدا وایي چې وایي لور پیدا کېږي، اولاد پیدا کېږي، مېرمنه پیدا کېږي خو ورور نه پیدا کېږي. خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده، ځکه چې هر څوک خپل ځای لري، خپل مناسب ټاکلی ځای خو زوی ورته ټاکلی ده. موږ داسې ونکړو باید چې د مېرمنې او د اولاد زوی ولود نه تېر شو. موږ باید چې زما پلار دې ته نه ژوندي کېږي تر څو زما مور ماته ورور وزی کوي. د ورور بل جدا مقام لري ستا او د ښځې، د لور او د زوی. نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دا خبرې کول. کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماش راوړل، زما پلار هغه زما څلور تر افغانستانه پیسې نه دي. زما چې هغه ماش ولیدل زما پلار په دې په ژړا شو. پلار مې چې مړ شو، پلار مې تره مې راغلل ورته وویل چې وروره ځمکه دې خرڅ کړه، کوم هغه میراثي ځمکه چې موږ په وطن کښې لرو هغه باغ دې خرڅ کړه. هم په یو ناشتي پیسو باندې د هغې قیمت اصلاً راځي اوس په تقریبا 100,000 یا 120,000 به راځي. نو یا هغه خرڅ کړه، هغه هم په 15,000 ځان ته یو ګروي کور واخله. یعنی په دې حد خاطر چې یعنی یو څه ناڅه پیسې یو 15,000 زه به ورته ورکړم، فریب به یې ورکړم، هغه ځمکې زه به اخلم، به په بل چا به یې خرڅ کړم. یو څه ناڅه یو 15,000 یا 12,000 ما ته به ګټه پاتې شي. نو پلان مې چې مریض شو، بیا ما چې هغه ماش ورته ورکړم، ما ته وویل چې د ځمکې او د میراث بخش کښې زما له طرفه ته وکیل یې، پلار مې راته وویل. ما چې زه دا کار نه شم مختوړی، دا ډېر دروند کار دی. نو تاسو یې مور نشته، هېڅ په دې کارونو کښې ما مه شریکوئ. وایي نه، زما صحي حالت هېڅ ښه نه ده. او اوس ځمکه زما تره هم زما پلار ته ګواښ کړی و، که ته ځمکه نه خرڅوې خو دې نه خاصه سبا ته وفات شي، ستا اولادونه د میراث نه شي اخیستی. نو په دې خبرو چې بیا پلار مې وفات شو، پلار مې چې وفات شو، ما زه هم پانتو ته تلم، هم کار دندې ته تلم، هم یو خوا مې په دنده کښې وه، یو خوا مې په محکمه کښې وه، ولسوالۍ ته به تلم. تره سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې. تره ته به مې ویل چې ولې زموږ حق موږ ته نه راغی. وایي تاسو پېغلې یې، نو تاسو نجونې یې، نجونو ته چا حق میراث ورکړی؟ تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ، او ورور دې اوس لا کوچنی دی، کله چې زلمي شو بیا راستې دی، زه به ورته میراث ورکوم. وایي ښه. نو په دې وخت کښې زما دا درې کاله تقریبا 2 کاله د پوهنتون دوره کښې ما هم درس وویل، هم د کور سرپرستي وکړو، نسان کښې ما دا کوم حقوقي دوا او تره سره دا همه هم مخته ویوړل. خو په دې وخت کښې زه د کور د کارونه بېخي محروم شوم. یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو، چې زه پکښې د ډېر ښه مهارت زما هم وه، خو زه بېخي محروم، ځکه چې ما وخت هېڅ نه پیدا کول. تر دې حتی چې مور وایي چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کړم، ته خپل کالي نه تبدیلوي. ما سره هېڅ وخت نه وه، او مهم مشکل په دې وه چې زه لارې چارې هم باته نه وه زده چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم، ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نه وو. هغه وخت نوي هم راغلي وو ستنه سوي په هېواد کښې، بعضې ځایونه هم راته بېخي ناشنا ناشنا غوندې وو. بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو، کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارژه کومه ارژه زما خور چې کار کول هغوی سره په شریکه، نو هغوی خپل سامان را ټول، هغوی لاړ پاکستان ته دافتان سمدستي. موږ هم خبر نو، مور وایي چې اسې چتي هغوی دا کار وکړو. ګوره زما هم زه هم دې سرپرسته شوم، هغوی یو مشوره خو به یې کول. ما ښځې مور ته هغې خپل دوکان و، خپل کار و، خپل سرمایه و، خپل واز لري. نو موږ تاسو ورې ولې ورته په تمه ور نه وکړو. بیا موږ دواړه په شریکه موږ لاړو رژګه ته. مور نو مجبور یې تومبه لاړ شه، موږ دواړه لاړو. بیا دا زمزان کښې تالار مجله دلته زه وم، زما خور هم وه. جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت و، تقریبا یو 2 میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو 2 کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازه شا ته راغلل، چې موږ داسې په غوسه. همشیره ما ناوی داریم و روز جمعه ناوی داریم. خوب است ما میاریم نام مرجور کنیم و نیمه پشتو نیمه فارسی بیامت اشاره بکو چطه اوزا و سر خبری که در شد و داری که کمستون زلاری زیزلان و سر می خبری بکو مجان کمستون زنشتا تصوراره مونگا به خدمت کیو مونگا که این است در پنشنبه شپا براز و در جمعه شپا و تراته بجو بوری در جمعه هم اوا دیر زیاد یخو در قوس نشت دستی رازی مقرب و نشتو مگزی هم دیر لندو حتی بجو موری پل بسی زنگونه و هی چی در تاسو چیر پلاری شرایطم خراب په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلی مونږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی نو څه به وکړو او بیا هغه مونږ سره کوم استاد چې و زما د خور هغه د هغې جالب دلته مور م راغلی و د ورور ښځه م راغلی د یارې نه ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی وایي دا لور مې یوازې ده داسې نه شي دا طالبان یې په سر نه دي برابر خو دا هم پیغله ده اول ما ورته وویل څه مزه دوکان دې بیخي بند ده بیا وایي نه څه خبره نه شته باور که په هغه ورځ م هغه سمدستي اته بجې اته نه لسشل دقیقې وو چې د میدان د غزنی نه ناوې را وړې وو ستړی ستومان هغه بیچاره ناوې اوس هغه مونږ ناوې ته وستان کښېنه هغه بیچاره ناوې ویده کېږي
څومره جالبه ده واقعا
اوس هر څه وو لږ ځان ټینګ ونیسه مونږ د صحنه دا هېڅ ستا په تمه یو خو نو ناوې څه به وکړو ستا په تمه یو نو ته ځان په حال ونیسه چې مونږ تاسو به سینګار کړو زر ختم شه دا ناوې بیا ویده کېږي او خدایه دا څه به وکړو چې دا ناوې ویښ شي چې مونږ دېته سینګار وکړو او شاته طالبان تقریبا دولس دیالس کسان ټوپک په لاس دروازې شاته او جالبه دلته هغه استاد کله چې دا ناوې جوړوي دا لاسونه رپېږي اخر د اجله د سپۍ ته چېره مینار ده د خبرو ته دروازه سل کړو ویدي چې یو حال هسته نو چې لاړه ومې که د باور وکړو تقریبا دولس دیالس کسان نارینه مدسې ولاړو ټوپک یې په لاس و زه مونږ سل زه یو زړه مو وکړو چې منځه د دینه مونږ نه یریږو هغه بېچاره ډېر زیاته ریتي یریدلی وو خو ډېر په یو سختۍ باندې مونږ هغه ناوې م جوړ کړه تقریبا ناوې سره اووه کسان نور هم وو چې د زوم خویندې کېږي د زوم وراندار هم ورسره وو بیا د زوم یو وراندار وایي چې ما سم سینګار کړه چې خاوند مې د لندن نه راغلی ما ښه ستا خاوند د لندن نه راغلی او ستا خسر چې کار سکار کوي سدند لري او یو خسر خسر می طالبانو کې د خاوند می لندن کې وي خو نو دا څنګه مثلا خاوند په لندن کې څه کوي وای انت زما خاوند انجینر دی انت ذکر کوي انت درس وای دی انت دند لري نو سلو میشتې ورستا د نړۍ ورستا وای راځي افغانستان ته مان خان او طالبانو د څه د خپل اولادونو لېګلي خارج ته او د نور اولادونو ته وایي چې جهاد وکړي و په هغه وخت کې وو د هغه کوم کسان چې د زوم خویندې وو هغه لږ سندي تروش شو همداسې ما ته بد بدې وکتل دا سره چې کوم استاد وو هغه راغلی وایي چې خلی شي وجهې چپ شه دا څه کوي ځان ته جنجال لټوي من ده خو د حق خبره ده ګوره په خپله اولادونو باندې څومره زده کړې کړي د بېچاره خوار ولس اولادونو په دې افغانستان کښې نه پرېږدي ښوونځی ته یا پوهنتون ته لاړ شي خو دا دوی غلی شو لاړل په سبای چې دوی وایي چې مونږ یوازې مونږ واده ختم شي بیا مونږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنی هوټل والا ته ویلی باور وکړه د دوی پیسې تقریبا کېدل چې مونږ دوی سره راتم به کول شل زره افغانۍ به کېدل دوی مونږ ته شپږ زره ورکړل شپږ زره ورکړل او زمونږ استاد ته کېمي ته لېږي اگر مېږي دې لېږي اگر نه مېږي همده لکه زما پس مېږي دی ما ورته اشاره وکړه دا نیمه مواد پیسې دي چې شوي دي دا هم واخله دوی خو د چا پروا نه لري هغه بېچاره پیسې واخېستل په ژړا پیل کړله خو بس هغه د هغه شپې خاطرې هېڅ مونږ نه هېرېږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ به ورته وایي چې خدای ته ګوره مه ویده کېږه بیا وروسته ویده شه اوس لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا به سینګار چې مونږ ووتل چې تقریبا لس نیم بجې شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وهوه موټر هم هېڅ نه پیدا کېدل اخر پیاده راغلو
سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی 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 ساس کی زیر بم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی 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 ری بار پومی کا سنم کاش کی پل چپم سوائی سوائی